ټول نړۍ کې په افغانستان کې هم د ښځو تعلیم او تحصیل ته شدیدا ضرورت ده. دا یو واقعیت او د دې نه هیڅوک سترګې نه پټوي چې دا باید ادامه پیدا کړي، مخصوصا ډاکترانو او معلمانو ته چې ډېر زیات ضرورت ده. زنانه ډاکټر په دمن په کلتور کې یو منلی ډاکټر د خپل ښځینه فامیلي په ډېر هلته وربي او ډېر خوشحاله ای چې یو ښځه یو بله ښځه معاینه کوي. نو د هغې لپاره اوس خو یو عمومي امر ده چې د طالبانو حکومت وایي چې موږ شرایط ورته مساعده وو او موږ مطمئنه چې دا شرایط آماده کو او طب فاکلتی به بیرته فعالی کو، گرچه په شخصي پوهنتونو کې هم دا اوس هم طب فعال ده، زه خبره یم نجونې هم ځي فاکلتی طب ته او هلکان هم ځي، ولی په دولتي کې دوی وایي چې تر اوسه شرایط نه دي مساعد. نه هیله لرم هغه نجونې چې په کورو کې اوس پاتې دي او مکتبو ته نه ځي دې ته بیرته لاره پرانیزي او د ټولنې خوشبختي د ټولو خوشبختي ده چې هغه د ښځې او د نارینه په وجود کې او په تحصیل او تعلیم کې نغښتې ده، باید دوی ته یو زمینه مساعده شي. پرون ما واورېده چې د هرات نجونې لاړې ښوونځي ته، دا یو ښه بېلګه ده. زه هیله لرم چې ورو ورو دا مکتبونه بیرته شروع شي او دغه تداوم د ښه ژوند او د پیشرفت د افغانستان موږ له لاسه ورنه کړو. خو تر اوسه پورې چون ځینو برخو کې شروع شوی مکتب، ځینو کې نه ده شروع شوی، پوهنتونونه هم په خصوصي سطح باندې شروع دي، په دولتي کې تر اوسه نه دي شروع او دوی وایي چې یو څه شرایط موږ ورته دو. نو زه هیله لرم چې دا تر سره شي، که نه شي مطمئنه طبي شورا د مریض د مسؤلیت او د ډاکترانو د حقوقو لپاره به یو څه مذاکرات کوي، خبرې به کوي، اقدامات به کوي تر څو مقامات دې ته وهڅوي او قناعت ورکړي چې دا یو ضرورت ده. زه مطمئنه یم هغوی هم احساس کوي چې دا یو ضرورت ده، ولی یو څو مودې موږ به وګورو پس له هغې حتما شورا خپل اقدامات کوي.
د عامې روغتیا په وزارت کې چې کومې ښځینه ډاکترانې په ریاستونو باندې یا پر لوړو څوکیو باندې دوی کارونه کول، آیا دوی اوس هم پر هماغه حال پاتې دي که له خپلو دندو څخه ګوښه کړای شوي دي؟
ترجیح چې زه خبره یم خو یو د مور ماشوم د صحت باروري د برخې ریاست هم د اوس هم ادامه لري چې ښځه د رئیس د نورو رئیسان نه خبره نه. دوه شفاخانې چې رئیسان یې ښځې وي دواړه متاسفانه بیرون له مملکته دي او سرپرستان یې اوس ښځې دي چې ښځې هغه شفاخانو ریاست مخکې دي. خوشبختانه ښځې ډاکتران یې کار ته پرېږدي او هغوی ضرورت ته د ضرورت په اساس اجازه ورکوي او نورمال خپل کار کوي. د هغو په کار کې کوم تغییر نه ده راغلی. دوه مشکله چې هغه عمومي مشکلات دي، یو دا چې معاش او امتیازات هیڅ نه لري، غذا نه لري په شفاخانه کې، چې دا دوی ته ډېر زیات غټ چالش ده، مخصوصا هغه ښځو ته چې ډېرې فعالې معاینه خانې نه لري، عاید نه لري. واقعا ورته مشکله ده چې خپل ژوند ته او کار ته خپل ادامه ورکړي. زه هیله لرم په ډېر زر وخت کې د معاش او د امتیازاتو غمونه وخوړل شي. یو بل دوی اکثرا نجونې اولادونه چې په کورو کې پاتې دي له مکتب نه، زه هغه ډاکتر صاحبانو سره چې په تماس کې یم دوی علاقه لري خپل وطن کې کار وکړي، که علاقه نه درلوده په افغانستان کې به تر اوسه پورې ژوند نه کاوه. ولی دوی ډېر ناراحته دي چې موږ لورګانې که مکتب ته پرېنښودل شي، فاکلتو ته پرېنښودل شي او تحصیل ونه کړي، موږ تحصیل وکړو او د موږ اولادونه به بې تحصیله وي، بیا دا موږ ته د زغم وړ نه ده. دوی هم مجبوره کېږي چې له وطنه لاړ شي، نو بیا هغه وخت کې به هیڅوک نه وي چې خدمات ارزه کړي. زه هیله لرم د تعلیم و تربیه برخه او د دوی د مالي برخې مشکلات حل شي. زه فکر کوم نور که مشکل ښځینه ډاکترانو ته په صحي سیستم کې نهسته او دوی نورمال خپل کار وته شي.
څومره موده کېږي چې دوی ته معاش نه دی ورکړل شوی؟
تقریبا دا دوه رقمه ماشونه وه په صحي سیستم کې، یو حکومتي ماشونه وه، یو د انجوګانو غیر حکومتي مؤسسو چې دوه پکیج د سیستم د صحي چې یو بی پی ایچ ایس او ای پی ایچ ایس هغه یې پیدا کوي، یعنی قراردادي شکل وه. هغه څوک چې په دولتي سیستم کې وه هغوی په حکومتي سیستم کې لغه ورځې چې 15 د اګست طالبان حکومت اقتدار ته رسیدلی، دوی اکثریت و متاسفانه ماشونه در خشته تروسه پوری، یو تعداد دغه اخر ورځو کې فکر کوم لاس تر اورای دم. اما په غیر دولتي مؤسساتو کې چې غوی د یو سیستم تطبیقونکي و په سیاحت عامه کې غوی مخکې له دې 15 د اګست هم چون یو دی فورم سیستم روان په غیر دولتي سیستم یا قراردادي سیستم دی وزارت سیاحت عامه کې دوی ماشونه ماتل شوي و. یعنی شاید داسې مؤسساتې چې څلور 15 شپږ میاشتې ماشونه نه یې اخیستي چې دا به خلکو ته چې اقتصادي وضع ښه نه ده فعلا او قیمتي هم ډېره ده، ډېره به سخته چې خپل ژوند مخکې بوځي. پرون یو ډاکټر صاحب راته وویلې چې زه له خپلې شفخانې تر کوره پورې پیاده لاړم ځکه چې ما پیسې نه درلودې چې زه او شفخانه یې ډېره لرې ده له کور نه چې زه کرایه ورکړم. یعنی په دې سرحد چې یو ډاکټر غریب شي نو هغه به څنګه بیا کار وکوی سي، څنګه به د نوکري شپه تېره کړي او څنګه به عملیاتونه وکړي. زما په هاند هر چه زودتر حکومت باید د دوی مالي مشکل حل کړي، بغیر د هغې دا سیستم کې سقوط هم نه کوي، ډېر ځل به سقوط وکړي.
د ډاکټرانو مخکې دولتي او غیر دولتي معاشونه څومره وو؟
د دولتي برخې معاشونه خو ډېر لږ، متاسفانه یو له ډېرو سختو دردناکو خبرو نه چې په صحي سیستم کې و او دا باعث د دې ګرځي چې اوس صحي سیستم ښه تداوم نه کوي. د معاشونو فرق و په دولتي برخه کې معاشونه ډېر ټیټ دي، هغه ډېر جد معاش دي، یو شفی سرویس معاش و او قدري امتیاز به مخ اخیستل شلو 15,000 افغانۍ نه ډېر جګ نه و، ولې تر 6,000-7,000 افغانۍ پورې هم ماشونه دي ډاکټر صاحبان او د نرسان و. یعنی ډېر زیات تفاوت درلوده، ولې په غیر دولتي برخه کې ماشونه فوق العاده جګ و. دی یو تریوار ماشین $200-$300 او داسې ماشونه هم چې تر $10,000 پورې ماش درلوده. نو د هغې دپاره زه هیله لرم په دې نوي سیستم کې چې دوی غواړي چې پې کار وکړي دغه تفاوت لږ ذره کم کړي، ځکه چې په اصلي تطبیق کننده د برنامو د صحت عامې ډاکتران دي که په دولتي کې دي که په شخصي کې دي او په غیر دولتي. ولې متاسفانه په دولتي کې په یو شپه کې مثلا په ملالۍ روغتون کې په یو شپه کې 15 عملیات کې یو ډاکتر، اما سهار امتیاز 500 روپۍ معقولات دي او شاید یو 100 روپۍ ورته خدمه ورکړي، هغه هم افغانۍ. چې دا ډېر دردونکي ده، زه هیله لرم دا تفاوتونه ډېر زر له منځه لاړ شي.
هغه سیمې چې هلته لیرې پرتې دي، د ښځو د نسایي ولادي په برخه کې دوی ستونزې څومره ډېرې دي او آیا دغو ستونزو ته رسیدګي سوې ده که نه ده؟
د خپل سیمې نه ډاکټر دوی نه لري، یا ستراتیژي باید تعین شي چې د خپل سیمو نه باید ډاکټر نرس تربیه سي، نرسان تربیه سوي دي خپل سیمو نه چې سیمې ورته وایي کمیونیټي میډوایف چې هغه ډېر څه سیستم ده په افغانستان کې او حتی په جنوب د آسیا کې یو موډل ګرځېدلی و چې دوی څنګه وکولی شي په ډېرې لرې پرتو سیمو کې قابلي خلکو ته د خدماتو لپاره ولیږي. اما د ډاکترانو په قسمت کې هیڅ نوې اقدامات نه دي شوي، په دې قسمت کې چې څه ستراتیژي دوی غوره کړي او پالیسیګانې چې دوی وکولی شي له خپلې منطقې نه له ولایت نه ډاکتران تربیه کړي او شرایط داسې ورته کړي چې اوی لار سیغ لر پرتو سیمو تا اقلا 2 کال دی اول خپل دی تخصص آل تا کار بکی او پم دی شکل پروتیشن یا په دوری شکل دی لار سیغ خپل کارو تا ادامه بکی. نو واقعا پا بعض جایو که تیل لری پرتی سیمی دی دی امنیت خاطر خلط نکل مخصوصا خزی داکترانی هم دارنگ شرایط دی تعلیمی و تحصیلی دی اولادو لپارن و برابر، نو دوی نه کوي سوي چې دوی لار سي لري پرتو سي متا خپل اولاد فدا دي ټول شي او کې خپل ژوند مجبور و چې دوی په مراکز کې پات سي. خو چون امنیت تقریبا ستا او زهيره لره مو ستراتيجي دا سي ته انسي هغه څوک چې د تخصص په اخر کال کې وسی چې په ټول دنیا کې دا معمول ده اقلا 1-2 کال دوی باید په اطراف کې تیر کی پس لغی بیا راسی اغا دیگری دی خپل دی تخصص باید واخلی. پا غیر لغی بانده از فکر نکوم چی دا تدبیق دی برنامه چی منگه خزینه داکتران دیر و لیر پرتوسی موتا ولی گو او اگوی پخپل خواسل آریسی دا فکر نکوم چی تدبیق سی، ولی دا مهمه دا چی یو استراتیجی دی حکومت لخوا دی شرایط و پاساس و سکی خود رسی.
اوس هم د دې خبرونه دوهمه ملمنه ډاکټر صاحب کریمه معیار اميري لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده. ډاکټر صاحب کریمه ډیر مننه چې لمر سره خبرې کوي.
مننه تاسو نه هم چې موږ ته وخت راکړ تاسو را پیژن تاسو.
تاسو د روغتیا په وزارت کې د خوندیتوب او کیفیت لوړولو د ډپارټمنټ رئیس یاست. دغه عہده چې تاسو لري اوس هم برحاله ده؟
الو، مخکې موږ د ډپارټمنټ په چوکاټ کې په ملجوي کې وو، او ولې متاسفانه د فند د نشټوالي او د بودیجې د نشټوالي د عمله یو څو کاله دا وځلېده، ولې دغه 2018 کال راهیسې چې زه په هغه ډپارټمنټ کې چې کار کوم آمریت انکشاف رهنمودها او پروتوکولها وو چې دا ما د نوې لیدرشپ ته او مخکنی لیدرشپ ته چې ډاکټر صاحب وحید مجرو وو هغه ته ما پیشنهاد وکړ مال چې یعنی که موږ یو ډاکټر ته یا مثلا شفقانو ته ګایډلاینونه او پروتوکولونه جوړ کړو یا ستانداردونه جوړ کړو او یا مثلا د کیفیت ستانداردونه هغه ته تطبیق کړو او یا هم دا چې د مریض د خوندیتوب یا پیشنټ سیفټي پروګرام هغه ته ارزه کړو. دغه ټول د کیفیت په لوړوال باندې اغیزه کوي او تاثیر لري، او بالاخره د مریض یا مثلا د ناروغ دی د راضی توپ سبب ګرځي چې هغه دمونه راضی کیږي د سیستم نه او دغه مړینې کچه راټیټیږي. نو دغه ډپارټمنټ ته موږ پیشنهاد کړ چې بیرته په کوالټي امپروومنټ اند سیفټي په نامه باندې چې هغه د کیفیت ښه والی او د مسؤلیت ډپارټمنټ په غوښتنې مو باندې موږ تبدیل
کړ. او دغه ډپارټمنټ بودیجه د وزارت له بودیجې څخه ورکول کیږي.
عملیات په چوکاټ کې طب ملجوي کې زده یا د دولت طرفه تر اوسه پورې مونږه تخنیکی مکمل کسان نه لرو، یو زیمه یو یوبل مونږه همکار چې ډاکټر دی هغه د دبليو ټي طرفه مونږه سپورټ کیږي چې په عین زمان کې چې زه د پیشنټ سیفټي او کوالټي په برخه کې کار کوم، یو د غي ابعاد څخه د میکروب یا د انتان څخه د مخنیوي یا وقایع انتان برخه ده چې ان دبليو ټي مونږ ته سپورټ راکوي، او ماته یو بل ډاکټر دی چې ډاکټر نعیم لکنوال.
دغه ډول ډپارټمنټونه یا وزارتونه په ټوله کې اوس مهال څه ډول ستونزو سره مخامخ دي د بودیجې له لحاظه؟
د مونږ د هغه ډپارټمنټونه چې د وزارت په چوکاټ کې دي په خو وخت کې هم داسې دوناران وو چې د وزارت سره همکاري درلودله، لکه بانک جهانی وو، لکه دبليو ټي، یونیسف او ام اس اچ د یو اس ای ډی بغه برخي هغه سپورټ کول. خوشبختانه بعض تر اوسه پورې هم ادامه لري، لکه بربری روغتیا صحت کې چې هغه بربری ریاست کې چې هغه د دبليو ټي او یونیسف او د یونیف پی ای د طرفه سپورټ کیږي، او بعض ډپارټمنټونه دي چې اوس هم بعض پروژې دي چې